د دې سات خبرونو ته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې پاکستان د افغانستان سره په کډې ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وې چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د نامنیو یو عامل هم د دفاع د وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړیو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. دا مهال دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او تر اوسه په رسمي توګه حکومت دغو پوستونو ته کاندیدان نه دي معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علمدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نام نه یو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوې کرښې په نوم د یو مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي منی شوای د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او امکان شته چې انتخابات د میزان په څلورویشتمه ونیسي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي او حکومت هڅه کوي چې په ټاکلي وخت انتخابات ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي که حکومت په خپل وخت بودیجه ورنه کړي ممکن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ټاکلي موده یعنی د تلې په څلورویشتمه ترسره نشي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد اصالې څخه واورئ.
د ایران د نفتو وزیر وایي تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ګډون ونه کړ خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیر یکشنبې غونډه بې نتیجه پای ته ورسېده او هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام غنی. شانه خبری اجنس نن د زنګنه خبری راخستی چې ویلې دي د دوه غونډه سره لدی چې به نتیجه پاتې ورسېده خو د یو ش بحث پیل و. په دې شرط چې د اوپیک غړي او غیر اوپیک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپیک لوی تولیدونکي هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تولید د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک غړي دی ټینګار کوي تر هغه د خپل تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی یې نوي رسولي. په ایران د هغه د لانجمن اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره تجارت او راکړه ورکړه کې ته خنډ ایجاد نه کړي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل،
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي، د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوي. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لري کړي، اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا پوځ منله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وسلوالو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سوي ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پيلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارون کې ډله ایر وارس وایي د ملکانو لږ شمیر تلفات د منولو نه دي. د شلو ملکانو دغه وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پیله د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې اعلی رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسې حال کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. ترکیه خبرداری ورکړی کچیر اتباو ته اروپایي ټولنې ته لویزې پراته د سفر کولو امکانات برابر نسی دغه تړون شایي فسخ شي. او د اسپانیا د فوټبال د غوره لیگ یا لا لیگا په سالیو کې نن ریال مادرید او ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سی او د جدول سر ته لار پیدا کړي. خو بارسلونا هم نن د لا لیگا جدول په سر کې د خپل مقام د ساتلو لپاره د سپورټینګ خيخون په وړاندې د مسابقې خېډګر ته وزي او اتلتیکو مادرید به هیله لري چې په لا لیگا کې د اتلولۍ په هیله مالاګا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د 9 امتیازونو په لارلو سره د جدول په سر کې ځای لري.
د هم د افغانستان د سینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اړکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان صاف دی. تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صاف دی. تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمان وریځ به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. د غزنی اسمان بوریس وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 16. په بامیان کې به اسمان وریځ وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسمی کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، علاوه پدې چې یو مسلې ته چې امه جان تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایټ خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر حق خوړل کیږي. د ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایټ څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استاذ او همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسو ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی و، خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یوه استازه دا ګړۍ را سره ناست دی، او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسو په خبرو کې وکړه تر یوه ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې اول منزل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي، او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به تاسو سره شریکم.
ډیر زیات مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را دارد در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. همدارنګه د دې ورځ مبارکي وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دا یو ډیر نیکمرغه ورځ ده. ساسو د پښتنې په جواب کې به دوی چې به د کتاب بازار او همدارنګه د مطالعې مینا یا علاقه د خو پر تل ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلی هیواد کې چې په خو دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدله، او یا دا چې د بیلابیل عواملو لمخې خلکو مطالعه ته مخه نه کوله، په وروستیو کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعه ته مینه زیاته شوې ده. او مونږ ګورو چې کله یو نوی کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي، هغه ډیر زر خرڅیږي، او همدارنګه ډیر زیات متقاضیان لري. مونږ خپل د اکسوس کتاب پلورنځی چې په کابل کې د یو زنځیري مرکز پلورنځی په توګه کار پیل کړی، تقریبا درې څانګې لرو. مونږ خپل د دې شاهدان یو، کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو، نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي، او ډیر زیات مینوال خپل د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات نشراتي مرکزونه فعالیت کوي، چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خو داسې و چې په دغه برخه کې د اسانتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کېږي.
در بحث بحثایی که داشتیم جناب سمون طبیعی بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که څه هم په مجموع کې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په اقتصادي برخه کې یو ډول منفی تحول لیدل کیږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي، خو ولی د کتاب بازار نه ټکنی کیږي. مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورس تر بلې تحول یا پرمختګ لیدل کیږي، په ځکه چې په یو مشهوره مقوله ده چې په کڅوک
څومره زیات بیوزله وی غریب وی ولی هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولای شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ورسره سربلې بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپلې او د خپل عوایدو یو ډیره زیاته برخه هغه په دې مطالعې باندې صرف کړي، د کتاب په اخیستو باندې صرف کړي. نو مونږ شخصا د دې برخې د دیولاروی په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې کوم داسې تغییر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی وکړي چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنی شوی دی، بلکې دغه وضعیت په ښه کېدو ده او رسربل د پرختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست امضا شده؟ افغانستان با کشورهای دیگه جهان چی داد و ستد در قسمت کپی رایت داره؟ همین اگر کمک واضح بسازین برای شنونده های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که می خواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یا آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلال مآب ولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر صیب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر صیب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کرده، ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت کرد.
یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شود به اساسش؟
این مثلا نوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم ما کتاب ها را.
اما یو شای حکیمی صاحب، بله، اون کتاب پلورون که ترمنز خصوصا پیشور که و جنگی محله که چی مخیری افغانستان اکثر کتابون هل تا چاپیدل دی افغانانو، کتاب پلورون که پخپل منز که قرارداد کرده و چی دی و بل کتاب بنا چاپوی که دیشه په فعلا ترسو چه قانون تصویبیشی کتاب پلورون که پخپل منز که امده هستی کم معایده و کم قرارداد بولری دا با شاغل سمون شد تشریح کری یا اوغوی برا تو وی. خب مخی تردی چه سمون تا نوبت ورکو حکیمی صاحب، یو بلا مسئله چه دی کتاب ترچاپ هم شاید دیره مهمی وی اغیده دی کتاب دی لوستلو خبره ده. څومره خلک له کتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړی دی او یا څه پلان لري چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي؟
در جواب ته براسم خود کاپی رایت پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم. موږ د کاپی رایت پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو درو کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات و فرهنګ ته مراجعه کیږي چې ثبت شوي دي. زموږ سره شاغلی سمون صاحب ناست دی، به هم خپله تجربه ووایي. اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی، مسؤون دی، او کم مسائل چې راوړسوي دی پر هغه هم کار سوی دی چې کچيري یو چا د بل حقونه در پښولاندې کړي. رزو د مطالعې اوسنی وضعیت او څرنګوالي ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسوله، نیک مرغه د مطالعې کلتور ورځ تر بلې ښه کیږي. د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړي ډیرې سوي، د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوي د کتابونو د لوست په برخه کې. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي، یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی، دونه ډیر دی. البته د ډیر پخوا سره، د نږدې پخوا سره نه، د یوې لسیزې په دننه کې نه غږیږم، بلکې د لسیزو وړاندې وخت خبره کوم. یعنی
اما کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دوا کې تر اوسه پورې جوړ کړی دی، په هغو کې په ډېر ښه بڼه مطالعه کېږي، په پراخ شمېر لوستونکي لرو. د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمیر تر درویشتو پورې دا مهال لرو، په هغو ځایونو کې ډېره مطالعه کېږي، خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي. شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډېریږي. موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکړو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاروي. یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته. ولې اړتیا تر دې ډېره ده چې باید ډېر خلک دغې لارې ته رامات کړي سي، او هغه ستونزې چې موږ یې په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغوو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسؤلیتونو او کارونو پوښتنه مو وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بېلابېلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي. د بیحقي خپرونو ریاست چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د کتاب د پلورلو څانګې لري، په دې برخه کې فعال دی. یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کیږي یا په ډېره بایه، په دغو ځایونو کې په ښه ټیټه بایه او په اسانۍ پیدا کیږي. بیحقي خپرونو مرکز هم داراز د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپ تر څنګ ګڼ کتابونه چاپي. زموږ د نن ورځې ارقام ښیي چې موږ 13 کتابه په وروستیو میاشتو کې چاپ کړي دي او 10 تر چاپ لاندې دي. دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډېر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقمندې نه ورسره ښیي، ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې ښه نه ویني. ولې ارزښت یې وزارت ته ډېر دی، وزارت یې چاپوي او بیا په وړیا توګه ویشي. د دې تر څنګ د ورځپاڼو د ریاست له لارې چې موږ هیواد اصلاح انیس کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو، د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مو مضامین ورکړي دي. د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویب سایټونو په برخه کې چې موږ لرو، موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی. د دې تر څنګ مو د خپرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو، همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څانګې ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دی او مرکز یې په کابل کې دی، د مطالعې ښه مرکز دی. دلته پر بېلابېلو کتابونو بحثونه کېږي. د وزارت په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو، په ونیز ډول د کتابونو مخکتنې کېږي او پر ځینو هغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېری کار کېږي. په دې وروستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعه څنګه وکړو، ذهنیت جوړونه، او پر دې کتابونو هم مخکتنې درلودې. او همداراز د ځوانانو د موینیت د ځینو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي، موږ کار کوو چې خلک مطالعه ته راوبولو. ولې زموږ هڅې بیا هم پوره نه دي. موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هیله کوو چې تر نورې ورسي، د رسنیو څخه هیله کوو چې د کتاب په لوست کې زموږ سره همکاري وکړي.
کور ودان قدرمن واردونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو، د کتاب د تالیف او لیکل کېدو، او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورډ غړی او همداراز لیکوال محمد نسیم سمون زموږ مېلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ. د ټلیفون شمېرې دي 0992935 بل شمېره ده 0982255.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین با شماره 818 اسمس بفرستین و از طریق سکایپ هم با شما با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط سکایپ داریم جناب سرش صاحب هستن. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره،
زنده باش. ما میخواستم اول خوی باز ما نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمانای محترم. قسمی که خودشون در صحبتهایشون فرمودن که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم، زمانی که ما در افغانستان سالای قبل بودیم، سالای وقت خورد بودیم، یک نشریه بود به نام کمکیان انیس. و در این نشته بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه‌های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از همون طفلی اطفال با کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکردن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ قدم مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه و یا کار شده؟ و گپ دیگه که ما میخوایم بگویم که تولید انگیزه که ما خودم در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است، برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو با سهولت استفاده بکنن.
سلامت باشید.
تشکر سرش
سبنا. مننه. البته یو بلچاپ هم دی ارتباط پشتنم کرے بچی عامه کتابتونونه څومره بودیجه لري چې کتابونه رانیسی.
ما کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وختشان خیلی
بله او روز پر روز نوی کتابونه چاپیشه. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کوی سر
دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سر محترم، بفرمایید.
سی چیز با سی چیز دیگر حس می شود. خیلیم با مطالعه هم پول با تجارت چکی و قدرت با پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارن. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره، هر حجره به اندازه پینتمپور ظرفیت داره. این ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم پر کنیم، در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانیم بلد خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بعد که ما مورین دست میشن تا 12 را هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمی کنه و وقت فارغ خود با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید. باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم. سلام میگیم برای مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جور کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنیم تا یک کنفرانس وسیع تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
اونم دکتر سبی کتابا کدام کتابا هستند، در کدام بخش ها نوشته شدند؟
این بخش های مختلفی را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شده. هم دیگه مشاوره تحصیلی است که مالک خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالک شان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر بزیال صفحه است. دیگه کمک های اولی است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد روخ می دهد. دیگه برای اطفال از دو کتاب برای اطفال است. یا کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب
دکتر. من از کور مادان وقت که دیکم کمکیان و انیس خبر آشه کورم مادان چی دی ماشمانو غم مخوره دیده ماشمانو لپاره ما هم کتاب چاپ کرده. بل اوریدون که
دی ماشمانو لپاره هم دی کتابون دی دو کتاب دی سی دی نگین او نگاه سخی دکره هم.
بله دیر من نه دکتر سب کور مادان دم دوبر بکافی. بل اوریدون کتاب هم نوبت ورکو. مهربانی کوی آزادی رادیو ده. تلفن متاسفانه قطع شد.
ولی جون
تو پیغامم دید، پیغامونو به مولولو بیرت به ملمنو تو بر شو. عبدالله خوگیانی لکابل لیکلی دی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کوي. دا موضوع هم لکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلی دی وای د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجود دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنیم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. کتابخانه هایی که ما در افغانستان داریم بودجهشان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب های نو، و آیا مخزن ها یا جاهایی که کتاب آنلاین از طریق اینترنت هم بتونن مراجعه پیدا بکنن در این کتابخانه ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردیش حکیمی صاحب جواب وای اخر داده چه دی افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسو د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ، اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار وبسایټ ولري چې په هغه کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نه لري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسو وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس وایم چې ډېر زیات بې خونده دی. بیا به ووایې چې ولا د دې باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او که تاسو د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو اکاډمۍ یا علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو سره مقایسه کوي، حکیمي صاحب دې هیڅ مقایسه وړ نه دي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
د بودیجې خبره وسوه. پخوا د کتاب درنیولو دپاره بودیجه خورا محدوده وه. نن د کتاب د ورځې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب اعلان وکړ چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي سي. پر همدې اساس هدایت ورکړل سو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې تر څنګ تاسو د علوم اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې دننه د همکاریو تړون لاسلیک کړو. هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمي یې باید وکړي. د دې تر څنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوس هم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دري نظم او نثر خپریږي. د دې تر څنګ ګڼې نورې خبرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بل چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د څونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوشنیانو د پاره نثر او نظم پښتو دری کې لیکل کړي یا ژباړه کړي، دوی د خپل آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي. هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي. وروسته به اولو دوه مدریم ته شی یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړی سي او هغه به اعلان کړی سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي. خدای چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه با تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملیش از شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودک های امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که تعداد زیادی از شاگردها و حتی محصلین کتابخانی برشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه، نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همی کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ د او بل کیفیت د چې لبد مرغه په افغانستان کې که څه هم په دې د چاپ په سنتیاوی په ورسې څو کلونو کې ډیر زیات شولې. یعنی اوس په خوانی وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیکو دې ته منتظر او چې د تبه یو څوک د کتاب تمویل کې یو چاپ مصارف پر ورکی. اوس دا طلب ډیر زیات مرکزونه رامنځته شوی په دې برخه کې سنتیاوی رامنځته کړی. خو که چیره مجموع کی وګوري د کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کیفیت کمیت شوې ده. خو زموږ مرکز برعکس مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو دا چې موږ ته په خپل دو طلب ډول ځینی اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منصبانګې لاړخه ګورو به وروسته د هغه د چاپ تصمیم نیسو. یو دا چې موږ خپل پر موضوع کتابونو باندې پنګونه کوو چې دا ډیر مهمه خبره ده. لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډیر جدي تشر سره مخ ده، یعنی خلاص سره مخته چې په دې برخه کې اثر نشته ده یا دا چې ډیر کم شته. مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په د علمی کتابونو اثر چاپو، په سیاسي برخو کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو یا وژباړي، یا هم کچیر په دې برخه کې تالیف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو. همدارنګه د ارواپوهنې په برخه کې، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې، د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او همدارنګه د د ځوانانو اړتیا په د پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو، چې په هیله مې دا د نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیاته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې که روان هم روان یو نو هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه غواړي یو کتاب چاپ کړي یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کړي او پیسې پرې وګټي، ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیاته په پام کې نه نیول کیږي. هغه دا چې په چه شی باید چاپ سی، کنه د په یو کتاب مخکې تر دې چې چاپیږي باید هغه دغه محتوا وکتل سی چې څومره ګټور ده د چاپ وړ. لکه کچیر مونږ کتابونه په دغه سی په غیر موثرو کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د اړتیا په توګه چاته وړاندې کوو.
یعنی سمون څه تاسو فکر کوئ چې یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دود و املا باندې حتی یو قضاوت وکي؟
دقیقاً
استاسو کتاب لورنځي هم داسې کوم بورد لري؟ تاسو په خپل دې بورد غړي یاست، د دې بورد وظیفه؟
بله زه ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو هغه ده چې مونږ ته کتابونه راځي د طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي. مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو له محتوي اړخه، له شکلي اړخه هغه ارزو، ګورو چې که په زموږ پر معیارونو او شرایطو برابر و هغه چاپو. چې نیکه مرغه مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زه خپله د هغه غړی یم.
یو دا چې بورډونه لري چې کتاب مخکې تر دې چې چاپ کړي هغه یو ځل وګوري او کنه؟
بله نه، مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ کچیر په دې برخه کې په پرمختګ خبره کوو، نو هغه یوازې همدغه اړخ ده چې کمیت ده، یعنی کیفیت ته ډیره پاملرنه نه کیږي. له بده مرغه دا یو ستونزه ده. ما له اکثرو ملګرو سره، هغه دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي، هغوی ته مې مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته دې نه ګوري، بلکې دغه کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده. اکثر نشراتي مرکزونه شته چې هغه د مسایلو ته پاملرنه نه کوي، بلکې یوازې په هر څه
نو دي لپاره سمون صاحب بشه تاسو په خبرې کې درلوي شم ک حکیمی صاحب څخه په همدې ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونوزو. حکیمی صاحب، په ځینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشراتي مؤسسه همدغه سی بورد لري چې کتاب مخې تر مخ کې ګوري، هغه محتوای ګوري، کیفیت ګوري، چې املا او انشاء او داشان ګوري. د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا که یو نشاطي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمامیږي، لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا کاغذ واردوي دوی ته بې مالیه ورکوي. آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتي مؤسسې دغه سی یو کارت واداره کی چې دوی بورډ ولري چې کتاب مخې تر مخ کې هغه بورډ وګوري، او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي؟ مثلا کتاب په خپل وارد کې او بخشي کاغذ وارد کې یا رنگ وارد کې دوی ته پارزانه به ورکړي یا مالیه ترې وانخلي؟
بله، موږ تر اوسه پورې د دغو تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نه یو مخ سوي. ولې؟ له نیکه مرغه د کتاب خپرونکو ارګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاري کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته دا هیله را بخشي. په کابل کې چې د مال کې معتبر موسسه د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړي دي چې هغه کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لمړی توبونه ټاکي چې دغه لمړی توبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپي او هغه چې د چاپ وړتیا نه لري نه چاپي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون لمخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنې بغیر د حکومتي سانسوره خبر کې. نو موږ د وزارت اړخه د چاپ لیکنو په اثارو په کتابونو کې مداخله نسو کولای تر څو چې په بخښکارا ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپل د کتاب خپرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړی یا لکه ځین نور چې دا کار کړی، او وزارت به په راتلونکي کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیری. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غوښتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې سو چې په کابل کې ټولو کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ سي، کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول سي چې له یوې خوا د سیمې یو برخه علمی ارزښت پیدا کړي، له بلې خوا د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همداراز اخیستونکو ستونزې حل سي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ هیله منو چې منظور سي او په منظوري به موږ ان شاء الله ډېرې ستونزې حل کو او نورو هغو ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدگی وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانن بلکه میشنون. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمی کنین یک راهی خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازه محدودی این کار صورت گرفته در بخشای معلولین و همچنان در بخشای دیگی پروژه های سوادآموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگی هم داره. یعنی اگر از بعد اقتصادی رو ببینیم، از بعد علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگه که آیا مردم وادار بی هستن تا ای اندازه علاقمند شدن که
شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعات هست بله یا کتاب فروشی ها هست که کار رو بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن.
یک نوع این مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر ایجا مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادرس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبع از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ایچ زایی هستن که در بخش الکترونیک میان و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی یگان وقتا در سفر میباشن میخواین بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. حال اما در مجموع نقاط دیگه هستن، علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به این وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه بری فرصت میابن. مسائل دیگی هستن، ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن.
تشکر. ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب و کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزای فکر کنم چی پمدی برخه که دی آنلاین پا برخه که هم کار کبی و غاری چی لکه آمازون چی کتابونه پلوری دوی هم دغسی و حد سغواری چی ولری لدوی نظر بلیش روست و پشت و یو عبریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی راریو
بله اقبال سلامون سلام سبتا تا امکار تا
سلامت و سید راجی سید عزیمی
تشکل زمانده و سید عزیمی هم لیلمان ولایتنا
میره بند
سلامت سید خبر داده چی باج سوالون نیال ده کتاب ده چاپ اولو یا ده کتاب زمان پا خواهد که زمان پا مملکت که دادی کتاب لستل و فرهنگ دیر کتا دی لکه تازه چی مخشو ویلی ارسوگ داغی کتاب چی چا تو ویلی چی تا مطالیه و کدای پزان باندی جبری حسابی چی یعنی پا جبر پا ما باندی که گی او کراسو رختیا خبری تا کتاب یو خمل گرهی زوان دا حقیقی ملگره او رختنه ملگره دا چه رختیا وی اسوال مداده ملمنونه چنگ من کولیشو چه پداش یو مملکت که چه نمائی نفوسی اکتوله بی سواده دا چه هیت کتاب نشو ویله من با پاگه مملکت که دا کتاب دلوستول و فرهنگ داغه نور چې مدارو خلکو لاله نه داغه بي سواد خلکو ته دا کتاب لوستل ورسو کوم ځای چې زل ونما باید زه خپل دغه اورېدل او لوستل هغه بي سواد سړي ته په څه ډول سره ورسوم داغه د اطلاعاتو فرهنګي وزارت له نمائنده نه
سلامت اوسئ که څه هم تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده لیکن زموږ یو اورېدونکی عبدالولي وفاد د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه زیاده شوه ده. خدای وی چی د اطلاعات و کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنو دې روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام، تاسو امید مرزوان پر شاغل اسمت سروان او درنو ملمنو مې فکر مو
پخیر. سلامت اوسئ تکین صاحب.
جنابی سروان صاحب تشکر ستاسو درنو ملمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې وي. کتاب د انسان اساسي برخلیک ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغیر راولي. زم په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایتو کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپله علاقه ښیي. زه به یوشي ته اشاره وکړم، هغه دا چې د درنو میلمنو څخه مې اشاره ده چې څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو په کومې لارې ممکن ژوندی کېدلی چې دا یو کلتوري بڼه غوره کړي تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې فاده به چې کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورته کوي. هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د مځکې پر وخت باندې ډېر شام ویني. لکه په ترکي کښې یو متل دی، ګزل دشنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت ال. که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. پښتو کښې د ژوند اخیستلو په ژوند کښې مو د خوند اخیستلو اساسي لار دا ده چې راځئ کتاب مطالعه کړو، په ګډه کار وکړو. د جامعې هر فرد باید دا د ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولې بیا پر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ مکولی شو او خلکو د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو. دا به زموږ په
ډېر مسؤلیت
وي تر څو دغه اوسني بحران.
سلامت اوسئ تکین صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبری وکینه. متاسفانه چه تلفنی قطع شد.
ور بشو از طریق اسکایپ شنم دو میتونن با ما در تماس شون، گرچه وقت خیلی زیاد نمونده. بله از طریق اسکایپ حالا شنم دروی خط تلفن با ما هستن. بفرمایین. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام بر شما آقای مزمان.
و علیکم السلام جناب هندو صاحب، خوش آمدین.
ما قبل از سوال خود مطرح کنم، شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی روی چنل تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم؟ اجازه بگویم که
نه، په تلگرام که آزادی رادیو نشته.
روی تلگرام رادیو آزادی نیست، اما روی اینترنت
تلگرام به با... افغانستان که امن نده علت امداده.
اما در روی سایت اینترنت ما شما میتونین بشنوین، حتی از طریق تلفنتون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونین برین برنامه لایو زنده رادیو.
بله، ما اپلیکیشن شما رو روی موبایل اندروید کسور نسخه در کاپی کردیم. ما میخواستم گفتم تلگرام باشه چون تلگرام کس بسار آمو شده. با صورتش ما سوال داشتم از امی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ که آیا اینا کدام تامار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سرانه بشه ایران میشه آمار ایران میشه که اینقدر ساعت مثلا شهروند کشور اینقدر مثلا مطالعه میکنه، این معلوم هست که در افغانستان یک شهران سالان چقدر وقت خود مطالعه میده اما میانگین شه بگه یک و دیگه هم کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان ISBN نداره یا شماره مسلسل که مثلا به امدادی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر کس صوره نداره در افغانستان اکثرشان کس صوره نداره چرا کوشش نکرده که مو راجستر ثبت به امدادی شوه ام ISBN چرا نداره میره دیدو چه کار
میکنه شو پشتن دی وطن دوست صاحب لیکن اوس به مختر دی چه اکیبی صاحب دا پشتن تو به جواب وای خو مخ تر دی شاغلی سمون څخه غواړو چې ستاسو اکسوس کتابخه خبرندوی ټولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک به په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي
د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي مونږ اکسوس هم غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میږ دي هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپوو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته غسی مهیا سي که چیرې موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالي شو او دغه سیستم رامنځته کړو نو هغه به د ځانګړي پروسیجر لمخې هیوادوالو کولای شي چې دا کتابونه په پی ډی ایف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې کتاب واخلي البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونی ده د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په اډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کوو موږ عملا په دې برخه کې کار کوو البته په سی ډی بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي مثلا په کابل کې د خبریدونکو همیانه اقتصادي ورځپاڼې تقریبا 1500 غاڼې موږ راخیستي په سی ډی کې مغر اډ کړي دي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي همدارنګه د هیواد کې د مشهور ارواپوهانو روزنی سیمینارونه مونږ راخیستي دي غم په سی ډی باندې رائټ کړي او پاکسوس کتاب لورنځي کې د لاسرسي وړ دي په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمی آثار هغه په اډیو باندې یعنی غږی زبانه هغه په سی ډی کې هیوادوالو ته وړاندې کوو اوس په دې برخه کې زموږ کار روان ده او دا چې په د هیوادوالو غو شوق اشتیاق ته ګورو د مطالعې غمین روان بهیر ته ګورو نو موږ نور هم اڅوي چې په دې برخه کې کار وکړو خدمات لا معیاري کو لبد امرغه په افغانستان کې د خدمات تر ډیره په دودی زبانه وړاندې کیږي یعنی یوازې په کتاب لورنځي په مغه فزیکی کتابونو په هغه باندې اتکا کړی دا موږ غواړو چې د پروسې ته پراختیا ورکو هغه دا چې په آنلاین بڼه هیوادوالو ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کو دي ترڅنګ اکسوس کتاب لورنځي او بل نوښت دا هم کړی دا هغه هیوادوال چې په بلکې میش دی غواړي یو نوې کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي اکسوس کتاب لورنځي ته زنګ وهي او د رسونې یا ډیلیوري خدمات هم اکسوس کتاب لورنځي لري چې د ډیر په ډیره کمه بیه کولای شي د دوی دفترونو د دوی کورونو د دوی کارځایونو ته کتاب ورسوي
تشکر جناب سمون صاحب خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوبت میدیم که سوالهای جناب آقای وطن دوست را پاسخ بدن یکی که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شماره زیادش چرا شماره مسلسل ندارن
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن آمار کتاب هایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگان های دیگی از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد ولی قصد داریم وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته و در آینده های نزدیک انشالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ، و ISBN مستفید میشن و میگن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کلی ناشرا نرسیده، و چندی پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتوانیم که اکثریت ناشرا را وادار بایی بسازیم تا ISBN بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو تو پیغامه چه یو هم دی وفاد چه مخیم اول وستو دی وی چه پهلمن که علاقه زیاده شویده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلوی په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. لزابل څخه یو شمال زو ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی ولیکلی دی چې وایي زموږ په ولسوالۍ کې مکتب نشته، نو څه پاته شوه دی کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب له میدان نه لیکلی دی، وایي ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شنې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي، دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوجانی له کابل لیکلي وایي په افغانستان کې هره ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزورې دي، موږ ولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو؟ حکیمي صاحب تاسو له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل کاپی او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی، کیدای سي چې شکایت یې په هکله وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دېو کې طبعا څو به شي، ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغسې نه لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر شیو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې ګزارش اورېدلې چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو ښه دی، د یو سلاتیا هیوادونو له جملې څخه چې
د بیان د ازادي په برخه کې
نور مسایل راخلو. بله، ولی دا په خپله د دغو خپرونو د دغو ورځپاڼو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپاڼې چې دا مهال دي او یا دغه لاسته راوړنه د بیان د ازادۍ چې موږ لرو، دا د یوې لنډې مودې لاسته راوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمېر لرو، دوه کاله وروسته ممکن یو شمېر ورځپاڼې کار پرېږدي او یو شمېر ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره آشنا سي چې هغه د دوی ورځپاڼو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډېرو ورځپاڼو د کامیابۍ هیله نسو کولای، بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضی خپرونې ځانونه وغوړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر منندویو. د کتاب مینوالو ته د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري تر اوو بجو پورې. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو سپو د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم اوریدی شي. دل بیار خانه را سازه مستر، گل بیار دل بیار خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیار دل بیار خانه را سازه مستر، گل بیار دل بیار خانه را سازه مستر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته،
نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسته خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوا